السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل قربا منورشانی کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی پښتون ژغورني غورځنګ په کراچي خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي د بلوچستان په سیوی کې بمی چاودنی او امنیتي سرتیري وژلي او 25 نور ژوبل کړي دي او د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولې دي اوس د خبرن تفصیل پښتون ژغورني غورځنګ په کراچي کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین تیر ماښام پر لټوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوې چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی
چې کوم هم زموږ د وکلا د ټیم زموږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وه چې دغه دغه دې وشي هغه ټول تقریبا دوی زموږ سره ومنل په دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیک به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نیسي
پښتن زیاته کړې چې ترون لاندې به پښتن کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمه نه درج کیږي پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به چاپې نه وي نوموړي زیاته کړه چې د یوې میاشتې انتظار وروسته که تړون عملي نه سو نوې پریکړې به کوي پښتون ژغورني غورځنګ د فبروري له 13 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخ ته د علي وزیر او د غورځنګ د نور زنداني غړو د خوشي کېدو لپاره پر لټه وهلی وو د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه تېر ورځ د کراچي په تهرهګریز د عدالت کې وسوه پر دې مهال د هغه په وژنه تورن د پولیس پخوانی افسر روانوار عدالت ته وړاندې سو د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین پور تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د مقدمې پلټونکي افسر اس اس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل هغه بیان ګواهي ورکړې چې د جیو فینسینګ او د روانوار د موبایل نمبر د ریکارډونو په شمول نور مهم ثبوتونه دا ښیي چې هغه هلته له خپلې ډلې سره د نقیب مسعود د وژنې پر وخت د پیچ په ځای کې موجود و عدالت مقدمه بل اوریدنه د مارچ پر 23 ټاکلې ده نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پولیس لخوا تر گرفتاری وروسته له درو نور کسان سره یو ځای وژل شوی وو د کراچي د ملي پولیس پخوانی اس اس پی روانوار داوا کړی و چې د ډز په تبادله کې ترهګر وژل دي خو وروسته د سند پولیسو په لټنیز ډلې دغه یو جالي مقابله بللې و د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ د تحریک ترجمه کې ډالر سات وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یو ګډي خبري غونډه ته په وینا کې ادعا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای شي بل په حکومت د ریز لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي لاغوي سره ولاړ دي او خپل وزیر اعظم عمران خان هم پر ناوخت وویل چې که د هغه پر ضد د اعتماد تحریک وړاندې کړل سو نو مقابله به کوي او د هغه په وینا په دې اقدام سره به د حکومت او ګوند نور هم پیاوړی شي د بلوچستان په سوی کې پرون په یوه ځانمرګي برید کې و امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي د سوی د پولیس ځلي مشر دوستین دشتي مشال راډیو ته وویل چې برید د حکومتي میلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغه وروسته وسو کله چې د پاکستان ولسمشر شریف علوي هلته د سوی د کلنۍ میلې په اختتامي دستوراکي ګډون کړی و د نوموړي په وینا د 14 پر وخت ګڼ سره د عسکر او پولیس ولاړ ول او دوی پرې نه شودل چې ځانمرګي بریدګر پر مخ ولاړ سي په ژوبل کې 12 پولیس هم شامل دي اسلامي دولت یا داعش وسله والی ډلې د دې بریدې ذمہواري منلې ده او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولې چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم پر اوکراین خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې سخت ګزار دی نوموړي امریکایان ته خبرداری ورکړ چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي څو ځله له لویدیځه غوښتنه کړې چې له روسیې څخه د انرژي په درامداتو بندیز ولګوي ځکه دا د روسیې د عایداتو مهمه سرچینه ده دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له احمد شاه اعظمي د دې سات تازه خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري له حکومت سره د لوزنامي ورسته پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ احتجاجي پرلط ځندولې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای زیاتره غوښتنې منل شوې دي
چروانور تبا زر تر زرا گرفتاری بکیگی پاغو بن هم دوی شاید را سرکلوی
د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. د خیبر ضلع خلکو په زمشو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د اضافي اختیارات ورکولو مخالفت کړی دی.
خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره مونږ ته زوړ نظام پکار دی او مونږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او مونږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تیرو څلیرویشتو ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلط د ځنډولو اعلان کړی دی. نوموړي تېر ماښام پرلطوالو ته په وینا کې وویل چې له سند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د پرلط ځنډولو فیصله وکړه. د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر په خوشي کولو سربیره د پی ټی ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده. خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شیقونه به نه په ډاګه کیږي. په دې حق له نور تفصیل له کراچۍ څخه زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلط د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو.
نن چې کومه معاهده وشوله په هغه کې دننه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغې یو شک دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل مونږ در سره کوو هغه په تاسو پبلیک کوئ نه، ځکه چې د دغه د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي څه خبرې ځنې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ورسره دا هم منلی چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار به هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد بار په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې راونوار تبا زر تر زر گرفتاری به کیږي پاغو بن هم دوی شاین را سره
منظور پښتین د غورزنګ د نورو زندانی ملګرو د خلاصون لپاره د نوی احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو. دا سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلي بڼې یا تړون له مخې سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپی هم نه وهي. د سن حکومت سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمې چې په سن کې د ترهګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اوریدنې کیږي که پی ټی ایم په دغه تحفظات لري نو دغه مقدمې به نورو عدالتونو ته ولیږلی شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمې به په عدالتونو کې ګړندۍ اوریدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبري اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټه غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړی د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو، او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د فروری د 14مې راهیسې پیل کړی وو، او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو خیبر پښتونخوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، ژوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. په 2013 کال کې په دې ښار کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوي ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه پرون یو ځل بیا د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. په دې مهال د هغه په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار هم عدالت ته وړاندې شو. ګواهانو یو وار بیا داسې ثبوتونه وړاندې کړل چې له هغې څخه دا څرګندېدل چې راونوار د نقیب مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د مارچ په 24 ټاکلې ده. د پرونی عدالتي اورېدنې په اړه نور حال له کراچۍ څخه زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور د مارچ په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د نقیب الله د وجنې قضیه اوس وروستي پړاو ته رسیدلې ده، او د دې مقدمې تفتیشي افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل حق بیان گواهی ورکړي چې د جیو فینسینګ او د راونوار د موبایل نمبرو سی ڈی آر ریکارډونه بشمول نور مهم ثبوتونه دا ښایي چې راونوار د خپلې ډلې سره د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود.
نقیب اللہ مسعود مرڈر کیس میں لاسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا.
دیوائی چد نقیب اللہ مسید د وجنی قضیہ کی درستی پلٹن کو ان کی آفیسر ڈاکٹر رضوان بیان او گواہی مکمل شوا. ڈاکٹر رضوان یو زلبیا عدالت تا د جیو فینسنگ او دراونوار د ٹیلیفون نمبر او سی ڈی آر ریکارڈ پشمول مہم ثبوتنا ہم اڑاندی کرل او بیان ریکارڈ کرے او اڑاندی شوی ریکارڈنا داخائی چد پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسجد د وجنی په وخت د خپل ډلی سره موجودیت ثابتوي.
راونوار اور اس کی ٹیم جو ہے جو اس دن موقع پہ موجود تھی.
صلاح الدین پور وائی چې په عدالت کې د ډاکټر رضوان په بیان او راپور باندې بیا سرکاري وکیل پراسیکیوټر د راونوار او نقیب الله مسجد وکیلانو هم خپل جرح مکمل کړی دا. صلاح الدین پور په وینا چې ډاکټر رضوان په عدالت کې خپل دا بیان تایید کړی چې پخوانی ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسجد د وجنی په وخت د شپې 2 بجې او 21 منټونه تر 15 بجې او 48 منټه پورې د جالی پولیس مقابلې په ځای کې موجود و، او د کال 2013 د جنوري په 4، 5، 8 او 9 راونوار د سبزی منډي پولیسو هغه سټیشن ته هم ورغلی وو چېرته چې نقیب الله مسید او نور تختولې شوي کسان پولیسو په سټیشن کې ساتلي وو. صلاح الدین پور زیاته کړه چې د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې به اوس د تورنو کسانو بیانونه ریکارډ کیږي، او عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 24 نیټه ټاکلې ده. صلاح الدین پور وایي چې د نقیب الله مسید په قضیه کې تر اوسه 15 پولیس گواهانو د یری او د دړکو له امله د خپلې گواهۍ پشا شوې دي. په کار ده چې سن حکومت او د پولیسو افسران د هغه پولیسو په ضد سخت ګامونه واخلي، خو تر اوسه حکومت هیڅ نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د 3 نورو کسانو وجلې شوی وو، او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دعوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې ترهګر وجلې دي، خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور 3 پولیسوالا په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي، او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د 3 کالو راهیسې لا مفرور دي. راونوار چې 13 کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواس کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثناء ورکړي، خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواس رد کړی وو، او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثناء ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. په وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ د تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری یوې ګاډي خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کړې. بلخو عمران خان ویلي چې په دبا د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زمونږ خبریال گوهر مسید راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډېر په صلاح او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د پیپلز پارټۍ جی یو ای سي د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره موږ ډېره پته ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او موږ نن په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې موږ ته پکار وه چې عمران خان نموسه مدامخ زنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لری کول د وخت ضرورت دی. موږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس ځانونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نشو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولی هم نشي. موږ په دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرې. موږ به په ګټه ټول هیواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20 نیټه د کراچۍ نه را روان شوی لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8 را ورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زده پښتو فلم ستار شاهد خبر کومه.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون ځانمرګي برید او امنیتی سرتیری وجلی او نور 15 ویشیه جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوی چې د سیوی تاریخي میله په ختمېدو وه او د دې میلې ورستۍ دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی وو. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د کورسخه یو سل دوش پته کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبي کې د مارچ په 8 منېټه په 14 کې د وجلسو امنیتی سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي. چلو شمیره پولیس او سردي عسكر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټي وسیمچ اسپیټال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8 منېټه په سیبي کې هغه وخت وسو کله چې هلته د سیبي تاریخي میله ختم شوی و او د میلې و ورستي د سريته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه په توګه په هغه کې ګډون کړی وو. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود وو. په دې ترڅ کې د مشاهدو سره په خبرو کې د سیبي د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دي عسكر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي چې زیاتره پولیس والا دي.
زخمی
ده. د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستی وایی چې د مارچ په 8 نیټه په سیبی کې و ګورمنټ ریسټ هاوس ته چیرمه په 14 کې و سره دی عسكر وژل شوی او 25 نور ټپیان شوی دی. هغه کې 12 پولیس والا هم شامل دي او دغه 14 د ځانمرګي برید له عمله شوی ده، ځکه چې کله امنیتی سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې و 14 سو. د دوستین دستی په وینا چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګي راګرځولی وو، څوک چې د سیبي د چکرخان سټیډیم په لور روان وو چیرې چې سیبي میله ختم شوی او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. د نوموړي په وینا که پولیسو او سردي عسکرو دغه ځانمرګي نه وای راګرځولی نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان شوی وو. څوک چې د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوي ته راغلی وو. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لوري د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشینی څرګنده شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل سي. په دې ترڅ کې د مشال ډیرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان وایي میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل الیکاپټر سیبي ته لیږدولی او ځینې سخت ټپیان د کوټ وسیمچ اسپیټال ته د علاج په خاطر راوړی دی. دغه ډول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د سیبي پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه په صوبه کې ناکراري رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بله 14 کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون درې کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان شوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په زمشوو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او داسې یو شمېر نورو اختیارات ورکولو اراده کړې ده. دوی وایي چې د فاټا تر انزمام وروسته د قبایلي ضلعو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په سیر چلند ورسره وشي. د دغه قوانینو د نافذولو په اړه له صوبایي حکومت پخلی نه دی کړی، خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وای چې دی به په اسمبلۍ کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې د جسټس آف پیس قانون لاندې ډیپټي کمشنرانو ته کوم ډول اختیارات حاصلېږي په دې اړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو لپاره ډېر جدوجهد شوی او موږ به هیڅکله دا حکومت دې ته پرېږ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړي.
زمونږ په دې زم اضلاعو کې کار نه کېږي، نو چې نه کېږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره موږ ته زوړ نظام پکار دی. زور نظام به دوی څنګه وچلی؟ ځکه چې زور نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وي او هغه تقاضی به پوره کول غواړي او دا دومره په اسانه نشي کېدی او موږ د دې دپاره ډېر جدوجهد کړی دی او موږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډیپټي کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار ده چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دوی ته د سی آر پی سی سیکشن 54 چې د اف آی آر درج کولو د فده او اختیارات دي، د اس ایچ او غي دي جسټس آف د پیس ته ورکړي دي د 22 اے سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سی آر پی سی لاندې چې دا به ډایرکشن ایشو کولی شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلانی فلانی سړي د اف آی آر درج کړي. دا زمشوي علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسمه ډسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی، نو بیا د پیښور او د نورو ضلعو سره خو دا زیاتې شو، او کدا فرض کا ښه کار نه دی نو بیا د پیښور سره چې نه کیږي او یا د نورو ضلعو سره د صوبې د نورو ضلعو سره نه کیږي نو بیا د مرج ډیسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول پردی وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به د صوبایي اسمبلۍ په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې څه شته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبر یې څه شي د دې به مخالفت کو جی، او بربر تعداد کے بن شاء اللہ تعالیٰ منگا اپوزیشن ممبر بم ان شاء اللہ تعالیٰ ممبران بہ حکومتی ممبران بم ان شاء اللہ دے کے منگ سپورٹ کئی او بالکل دس سشتانہ چه کم مرجر شوی او کم آئینی و قانونی رائٹ چه کم قبائلی سیما عوام ہوتا ملاوی دا سیم ایز پاکستانی چه کم نور پاکستان کی اگا آئینی و قانونی حق کلتا ملاو شوی 25 امینڈمنٹ شوی دے و پاکی کی چینجز کول امینڈمنٹ کول دا دا قبائل و عوام اسلام ظلم دے دیر آروان نسل دے قبائل و آغی اسلام ظلم دے زیادہ دے انشاءاللہ تعالی دیتا بے مون نپری دو.
ڈپٹی کمشنرانو و اسسٹنٹ کمشنرانو تا دا دغی اختیارات ورکولو دا سپارختنو مساویدی تفصیل دا اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوی چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوی، پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی، خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د اے ډی آر په نوم د مشرانو د ثالثي کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري او دې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی هم شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه ورای چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د احمد شاه ازمینه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
پښتون ژغورین غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشت لپاره ځنډولې دي. د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین تیر ماښام پرلتوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی چې له مخې سند حکومت د علي وزیر د خوشی کولو او د غورزنګ د نور غښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی. د جنوبي وزیرستان د وجسوي ځوان قبله مسعود د مقدمه اوریدنه تیر ورځ د کراچۍ په ترګري ضد عدالت کې وسوه. پر دې محل د هغه په وجنه تورن د پولیس په خوانی افسر راوانوار عدالت ته وړاندې شو. د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین پاور تر عدالتي اوریدنه وروسته مشال رادیو ته وویل چې دا مقدمه ورستی پړاون تر رسیدلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د تحریک تر جمع کېدو لږ سات وروسته د حکومت مخالف ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې یو ګډ خبري غونډه په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالف ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تنظیمي زیات رائے ترلاسه کولای شي. حکومت د دوی دا ایده رد کړې ده. د بلوچستان په سوي کې پرون په یو ځانمرګ برید کې اوه امنیتي سرتیر وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سوي د پولیس د لوی مشر دوستین د شته مشال اډیو ته ویل چې برید د حکومتي میلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغه وروسته وسو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي هلته د سوي د کلنۍ میلې په اختتامي دستور کې ګډون کړی و. د دې پرې ذمہواري د شوستوالې ډلې منلې ده. او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولې چې ماسکو نن پر 14 ورځم په اوکران کې خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپین وانیک د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې سخت گزار دی.
احمد شاه ازمی درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درامداتو بندیز ولګاوه. دا د هغه پریکړه ده چې ماسکو وار لمخه خبرداري ورکړی وو که داسې وشي نو روسیا به د یورپي ټولنې په هیوادو د انرژي د برامداتو په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور حال احمد شیبر راکوي.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداری ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به بیې لوړې شي خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناکه بیه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولتس مرستیال رابرټ هایبک پرون وویل چې تیره اونۍ د په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګنده کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپایي ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی ده چې سبا پاریس ته نږدې په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمولی شي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی. د مشال ریډیو خبرونه دي. پاکستانی رسنۍ د ایشیا د پر پراختیایی بینک للوری د تایپی پروژه د عملی کولو د چارو ودریدو خبر ورکوي. ایشیا پراختیایی بینک یا ایشین ډیولپمنت بینک چې له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ګیس د استولو د پروژه عملی کوونکی دی، په داسې وخت کې د تایپی له عملی کولو لاس اخیستو خبر ورکوي چې طالبانو تازه هیله ښکاره کړې وه چې ډیر زر به د دې پروژه عملی کولو چارې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد شهبر نور.
د ټاپي پروژې د تمویل چارې آسیا پراختیا بانک ته راولې دي. علت یې دا یاد شوی دی چې د طالبان حکومت ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټاپي پروژې ستره برخه د افغانستان له خاورې تیری شي. د پاکستان د انرژي وزارت یو چارواکي پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې په تړاو خپل ټول فعالیتونه درولي دي. په پاکستان کې چاپېدونکې خبرونې نیوز انټرنیشنل د دې هیواد د انرژي د وزیر خبره راخیستې ده چې وایي د آسیا د پراختیا بانک له لورې د ټاپي پروژې د تمویل چارې درېدلې دي. طالبانو شاوخوا دوې اونۍ مخکې وویل چې دوی د ټاپي اجرایه رئیس محمد میراته مانوف او په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه ایوازوف ته د ټاپي امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم وویل
سفیر او اجرایه رئیس لی امنیتی پلو ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوې او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملا کار پیل شي.
ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 30 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال شي. د پاکستاني رسنیو په وینا افغانستان به له دې پروژې هر ورځ تر 30 میلیونه متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیا بانک د ټاپي پروژې چارې په داسې وخت کې درولې دي چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې اووه میاشتې تېرې شي او تر اوسه د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د آسیا پراختیا بانک ویلي دي چې له یو شمېر نورو هیوادو سره به په ګډه د افغانستان د وضعیت څارنې ته ادامه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځیو بل ریپورت ته په کورمه کې حکومت د فرقه ایزون خطو لکبله د بیکوره شو خلکو د بیا بادولو لپاره لس کال وړاندې یو عرب او دوه اتیا کروڑ روپۍ منظوري کړې وي، خو ډېر خلک داسې شته چې د واپسۍ باوجود تر اوسه د ړنګو کړل شوو کورونو پوره معاوضه یې نه ده ترلاسه کړې. په سیمه کې حکومت د وران شو کورونو لپاره کور سر درې لکه روپۍ ټاکلي چې ځایي متاثرینو ته یوازې د یو نیم لکو روپو چکونه ورکړل شوي دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې به ټولو متاثرینو ته خپل حقونه ورکول کیږي. په دې حق له تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق اورکزی راکوي.
د مظفرکوټ ځای مشر عبدالغیور د نهې پرز مشال لوډیو تویلی کله چې خپل سیمو ته واپس کړل نو د ډنګو کورو سروې تر کې دوه پس ضلع انتظامې د یونیم لک روپو چکونه ورکړل، خو له لس کاله تر دو پس په همدغه مت کې پاتې نور رقم لا هم نه دی ورته ملو شوی.
دې داسې طریقه وه چې نیم چیک به ډېر لاک به ډېر کې بیا به میاشت ته مو دوه ورځ ډېر لاک نور راویر کې نمو د بنګ حکومت کوم متاثرینو مخیځای دی بګځای دی مظفر کوټ مورو خیل کنه دا چګونو نیمی ویر کو انیم اوس پورې نشته ده.
په ضلع کې د مری امن لوزنامه تر عمل کې دوه پس حکومت د فرقای زنه خطو لکبله به کورشی و خلکو د بیا آبادولو په غرض یو عرب او دوه اتیا کروڑ روپے منظوري کړي، خو ډیر خلک داسې دي چې د واپسې باوجود د ډنګو کورونو پوره موایزه تر اوسه نه ورکل شوی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علی جان توري مشال لوډیو ته وای کله هم لا انتظامی پښتنه وکړي چې منظور شوی فند ولې پاتې متاثرو ته نه ورکول کیږي نو هیڅ معقول ځواب ورسره نه وي. مدنی فعال زیاتوی دا معلوم شي چې یاد فون چرتا او په کم ځای کې ولګې دو ولې چې ځایي متاثرین لا هم لمرستو پاتې دي.
یو عرب به 80 روپے موتا د بهاله پر راغ دي چې دا بهاله سکیمونه په وکو حال به حال کوي، خو بد قسمته سره یو عرب نه زیات یا د خپل وغته لوړې اوس ک دی ریکارډ یا دی اډیټ وشي د کور می سابقه ټول ریکارډ د مو شي صرف د کوم پټ کلون دي کې مزاغو او دي کې یو کاستا اوس پر اول ورځ نه نن ورځې پورې یو د سکول کې چې چک بک مغه و تان سره ده.
موږ چې کله په دغړه د ځلې تنظیمي مشال لوسل خان خټکو پوښتل چې آیا ولې د بنګه تاثیرونو رقم ایثار شوه نو هغه د دغه جواب ورنکړو، خو البته دومره ویل چې پاتې ټولو ته خپل حق ملاويږي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. ویسل خان خټک زیاتوی د مری عمل لوز نامې لمخې ټول متاثرین په خپل کورونو په ترنوخ سمبلولو ته چمتو دي.
په یو قسم ملو شوه دی او نیکست چې کم پروسیجر دی هغه مطابق
پزی دا غی سره الریډی ملاقاتونه شوې دي په زما په دې فرست دوه درې هفتو کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن والا ایشوز دي
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 25 علاقو بنیادی ډانچا تر تباه کې دوروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته رستنه کېدل یې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بغره، پړه چنار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق کورکزی، مشال رادیو، پېښور.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي په بنو ښار کې د کېدونکو پښتون قومي جرګې ایجنډا واک به یې د ګوند نه بلکې د ګډونوالو په لاس کې. محمود خان چکتی دا خبره د مارچ په 8 نیټه ماخوستن د مشال ریډیو په ټویټر سپیسز یا حجره کې د ځانګړي مېلمه په توګه وکړه. د دې ګوند په کوربتوب د مارچ په 11 په بنو کې په کېدونکو د درې ورځنۍ جرګه کې د پښتون وطن پاله او مذهبي سیاسي ګوندونو، لیکوالانو، استادانو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلی مشرانو، دینی عالمانو او خزو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په ټویټر سپیسز د شو پښتنو او ځوابونو لنډیز د عبدالحی کاکړ رپورټ کې ورو.
د مارچ پر 8 نیټه ماخوستن 9 بجې شروع شوی د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشتو په سلګونو پښتنو ښځو او سړیو برخه واخیسته.
ټول دوستان چې دلته راغلي دي هغوی ته مینه او سلامونه وایم. زه بشیر ګواښیم د مشال ریډیو په استازیتوب باندې دلته خبرې کوم.
ډېره مننه بشیر ګواښ صاحب او نورو ملګرو ټولو ته سلامونه. محمد خان چرزي صاحب تاسو ته کله وایي
د سپیس
یو شمېر کسانو د پښتونخوا ملي امن پارټۍ له مشر محمود خان اڅکزي څخه په بنو کې د مارچ پر 11 نیټه د کېدونکو درې ورځنۍ جرګې په اړه پوښتنې هم وکړې. مشال راډیو وپوښتل چې آیا د بنو د جرګې د ایجنډا ټاکلو او فیصلو واک اختیار به له پښتونخوا ملي امن پارټۍ سره وي. د دې په جواب کې محمود خان اڅکزي وویل چې ګوند یې د جرګې یوازې قربتوب کوي.
ټکی هم دا دی چې ورور د وطن حالت دا دی په دې کې د موږ سره عقل شریک کوي، د موږ سره پوه شریک کوي چې په ګډه د دې علاج راوباسو. نه دا زموږ دا، نه ایجنډا زموږ ده.
د دې ټویټر سپیس یا حجرې مجلس چې شاوخوا 1 ساعت او 9 منټه دوام وکړ، پکې زیاتره خبرې او پوښتنې د جرګې شاوخوا څرخېدلې. خو په دې کې چې یو پوښتنه له محمود خان اڅکزي څخه په وار وار وسوه، هغه دا وه چې د جرګې پریکړې به څنګه عملي کېږي. نوموړي په دې اړه څه واضح جواب ورنکړ. البته د حجرې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې په دې اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. پښتونخوا ملي امن پارټۍ په جرګه کې د مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان او د جمعیت اسلامي مشران هم دي. ملت پاله ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په افغانستان کې د طالبان لخوا د پرزول شوي منتخب ولسمشر اشرف غني او مذهبي ګوندونه بیا د افغان طالبانو ملاتړ دي. همدې تضاد ته په کتو سره د مشال رادیو مدیر داود خټک له محمود خان اڅکزي څخه وپوښتل.
تاسو سره مولانا فضل الرحمن هم هغه مره متفق دي او تاسو سره سراج الحق صاحب هم هغه مره متفق دي. څومره چې تاسو خو د عوامي نېشنل ګوند خبره ده، که غره طالب په حق چې صفه ده ترې مغه طالب په حق لده یا په افغانستان کې د طالب په حق لده. او دویمه خبره دا ده چې آیا تاسو دې جرګې ته طالب هم را وغواړي، ځکه چې طالب هم پښتون دي.
که طالب ذکر وکړي، طالب دا د ډیورنډ لاندې خلک موږ راوست، نو ته موږ به زبین ملګرو ټولو ته ویلي ته په اخلاص مو ته ویلي چې نور راشي د موږ سره کړ شریک وي. انسانان سره په سره کې متفق هغه خلک دي چې په یو ګوند کې شامل دي. البته د کام په معنا متحده محاذونو کومونه جوړوي. اوس دا جرګه په کومه ژبه داسې کومونه کېدلی شي، راشي انګریزي کوي لاوډ تینکینګ افریکن نیشنل کانګرس چې جوړ شوی ده ساوت افریقا کې. موږ مشکلات په کار کې موږ داسې مشترک دراسو کوو. تاسو چې جدا ده زما ده جدا ده، لیکن د کام په معنا دا خو زمان صاحب کته نشي ویلی نه دا سره جدا کوی سي نه دا بل سره نه دا د بلی پارتي سره ویلی سي چې د پښتانه وطن پر شتمنۍ دي، د پښتانه د بچانو عینی حق نه.
په کابل کې مشت پښتو لیکوال اسمت کانی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لمشر زخه د افغانستان او پاکستان ترمنز د غزول سبي اغزنتار پاړه پښتنه وکړه.
سلامونه خان د اغزنتار او د جرګه کې د دغه ځغ د پروتوکول لپاره تاسو څه کولای شئ؟ د مونږه ځو کانی صاحب زور کړی زور
د پاکستان حکومت په 2018 کال کې د امنیت ټینګښت په مخه پر ډیورنډ کرښه د اغزنتار غزولو کار پیل کړی و. تیرو افغان حکومتونو په بیا بیا ویلي چې ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه نه مني، او پاکستان وایي دا په نړیواله کچه د پولې په توګه منل سوی او اغزنتار پرې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګوي. د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې په جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه هم پوښتنې وسوې. په دې اړه سیاسي او ټولنیزې فعالې لایبا یوسفزی وپوښتل. په جواب کې محمد خان اڅکزی لایبا یوسفزی ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه او وی ویل چې نور شذ هم هور بلل سوي دي. محمد خان اڅکزی زیاته کړه چې د بنو جرګه یوازې په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترمنځ ده، خو نوموړي وړاندیز وکړ چې باید دومره د پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ او درېمه په کوم اروپایي هیواد کې وسی چې پکې د نړۍ ټول پښتانه ګډون وکړي.
د عبدالحی کاکل رپورټ مو اوریده. اوس هم د پښتو ژبې په اړه یو رپورټ. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ وجه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د خواوشا 8 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو هم یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅیده.
په
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته ل 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري، او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده، او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیلو سرچینو او څېړنو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نسل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې په سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.